بزرگداشت از روز جهانی آموزش. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد این روز را برای هوش مصنوعی اختصاص داده است. با باور متخصصان اقتصادی، منع زنان و دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در نهادهای غیر حکومتی در افغانستان تأثیرات عمیق و جبران ناپذیر بر اقتصاد افغانستان داشته است. و یک مهاجر افغان در آلمان یک اپلیکیشن را ساخته است که جوانان را در آمادگی برای امتحان کنکور کمک می کند. برنامه امروز یک موضوع چند زاویه به بزرگداشت از روز جهانی آموزش اختصاص داده شده است. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. شما را به برنامه امروز خوش آمدید میگویم. امید که تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. همه ساله از 24 ماه جنوری به عنوان روز جهانی تعلیم و آموزش بزرگداشت به عمل می آید. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو امسال این روز را برای هوش مصنوعی اختصاص داده بود. هدف این کار بحث جهانی پیرامون جایگاه و نقش تکنولوژی در آموزش بود. یونسکو به همین هدف روز گذشته یعنی 24 ماه جنوری کنفرانس های را در پاریس و نیویورک برگزار کردند. ولی امسال از این روز در حال بزرگداشت به عمل آمد که بر اساس معلومات یونسکو پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان 1.4 میلیون دختر از تعلیمات بالاتر از صنف ششم محروم ماندند. در عین حال شمار از دانش آموزان افغان مقیم ایالت کالیفرنیای ایالات متحده از روز جهانی آموزش در مکاتب بزرگداشت و عمل آوردند. فهیم صدیقی در مورد از کالیفرنیا گزارش می‌دهد.
بسته کردی در مکتب و پوهنتون بروی من، ماندی مرا از آرزوهایم، چرا با من زشتی؟ این همه رنج دادی، این همه درد و غصه دادی.
سنم امیر، دانش آموز افغان که به تازگی به امریکا مهاجرت کرده، با آنکه از دسترسی دوباره خودش به آموزش خوشحال است، اما از رنج همنسلانش در افغانستان نگران. تا یک سال پیش حتی تصورش هم دشوار بود که سنم امیر دوباره بتواند صنف‌های ناتمام مکتبش را ادامه بدهد. او شاگرد صنف دهم در کابل بود که طالبان بر افغانستان مسلط شدند و بزرگترین محرومیت آموزشی دنیا را بر دختران در افغانستان اعمال کردند. برای سنم فراغت از مکتب و ادامه تحصیل یک رویا باقی ماند، اما ناامید نشد. حالا ما سنم دانش آموز صنف 12 در یک از مکاتب کالیفرنیا است و رویایش برای اتمام دوره مکتب و آغاز یک دوره تحصیلی عالی تر به واقعیت می پیوندد.
صنف 10 بودم که طالبا وارد کابل شدند و متاسفانه مکتبای کابل در روز مکتبای کابل برای تمام دختران بسته شد و به شمول خودم تمام دختران نتوانستند که درسای خود را پیش ببرند.
پدر سنم محمد داوود امیر در افغانستان دکتر بود و مادرش ساجد امیر آموزگار. آنها میگویند تجربه این محرومیت برای خانواده‌اش به ویژه برای دخترانش دردناک بود و مهاجرت به امریکا به آنها کمک کرد تا دخترانش دوباره به مکتب برگردند.
چون تولاتی که در افغانستان آمد دخترای از تحصیل باز موندن، تمامش رنج می بودن، همه روز در خانه برشان بسیار مشکل بود و دچار خستگی شده بودن، حتی مشکلات روحی برشان پیدا شده بود.
فقط مشکل از یک کسایی که تحصیل میکنن فقط نمی مضامین های اسلامی و فرهنگی که در افغانستان میخواندن ویژه نیست، یگانه مشکل بودن موز.
سنم در حدود یک سال از در مکاتب کالیفرنیا و در یک محیط کاملا متفاوت از افغانستان تحصیل می کند. او می گوید دسترسی به چنین امکانات گسترده با اینکه خوشایند است، اما رنج هم نسانش در افغانستان سایه سنگین روانی بر او جا گذاشته است.
دیدن دختران که اینجا فعلا به خصوص دختران افغان که از حقوق خیلی زیاد برخوردار است واقعا خیلی خوشایند است، اما در پهلوش متاسفانه خیلی دردآور است. به این که تو بیاد میاری که دختران خیلی زیاد و خانم های خیلی زیاد هستند در افغانستان که متاسفانه از هیچ حقوق برخوردار نیستند و اصلا نمیتونن نه درس بخونن و نه وظیفه داشته باشن، کار داشته باشن.
بانک طالبان در ابتدای حکومتشان قول دادن مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران و زنان بازگشایی کنند، اما با گذشت هر سال نه تنها هیچ نهاد تحصیلی برای زنان بازگشایی نشد، بلکه بر شدت محرومیت‌ها بر زنان افزوده شد. تا جایی که سال گذشته میلادی تحصیلات زنان در انستیتوت‌های طبی افغانستان هم ممنوع شد.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د یو لړ بدلونونو راپورونه ورکړل شوي دي. د تعلیم د برخې یو شمیر فعالان او ځینې بنسټونه وایي چې طالبانو له اسلام څخه د خپل ځانګړي تیر له مخې د افغانستان په درسي نصاب کې تغییرات راوستي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو شمیر ښوونځیو کې د غیر مسلکي ښوونکو د ګمارل کېدو خبر ورکړی وو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې وویل چې دا وزارت د دینی اړخه د تحصیلي او تعلیمي نصاب بیا کتنه کوي. یاد وزارت زیاته کړې چې هغوی د ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک پر مضامینو بیا کتنه کوي. د روادری په نوم د بشري حقونو بنسټ د 2023 کال د نومبر میاشتې په شلمه نیټه وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هدفي ډول د خپلې ایډیولوژۍ پر اساس د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. د جمهوریت پر مهال د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست وزیر ابراهیم شینواری وایي چې طالبانو یو شمېر درسي کتابونه مدغم کړي دي.
تعلیمي نصاب کې د کتابونو شمېر کم کړي او ځینې کتابونه مدغم کړي، لکه د ساینس، کیمیا، فزیک، بیولوژي ټول د ساینس په نوم راوستي. اجتماعي علوم هم داسې په یو مضمون کې مدغم کړي، او هنر و تعلیمات مدني، وطن دوستي، خط او رسم، دا شیانې ځینې له منځه وړي، ځینې مدغم کړي.
ښاغلی شینواری که څه هم د کتابونو د شمیر کموالی او ادغام ښه اقدام بولي، خو وایي چې طالبانو د ساینسي مضامینو شمیر کم او د دینی مضامینو شمیر زیات کړی دی.
د دینی ساتونو زیاتول سره د چمګو تاسو ټول مسلمانان دي، خو افغانستان د 50 اسلامي هوادونو منځ کې د ټولو نه لومړی هواد چې به حد ډیر اسلامي ساتونو نه لري. یعنی په 1900 کلنۍ درسي ساتونو کې 2000 سل اسلامي مضامین ته ورکړل شو، چې بل مثال نشته اسلامي نړۍ کې. نو کومه ساتلې او صرف محتویات او غیرات تمرکز کړی دا به خوي.
د انجونو د تعلیم ملاتړې پښتانه دورانۍ وایي چې طالبانو د تاریخ او جغرافیه په ګډون په یو شمېر مضامینو کې تغییرات راوستي او ځینې برخې بدلې کړې دي.
بن بایولوژي کې چې دی د یو کم درس چې راځي د شوز لپاره، یا د کم د شوز د نصاب د حمل لپاره چې کم چپټر دی هغه استثوي دي. نو دا داسې کم چې زوري دي مهم دي چې څوک په لسم په دولسم کې زده کړي او د خپل تاریخ، د خپل جغرافیې څخه پوسی، یا خپل د بایولوژي چې کم د انسانیت ته خدمت ضرورت لري، دا ټول باید پوسی، دا ټول یې زده کړي. ول دي دا فکر کوي چې دا نصاب سره نه ځم.
هغه لی دوران زیاتوي چې طالبان د افغانستان د جوړېدو اراده نه لري. هغه وایي که طالبان دا اراده درلودلی نو د انجونو لپاره به یې ښوونځي خلاص کړي وای.
اما طالب حاکمیت آیا دا غواړي چې افغانستان جوړ کړي؟ نه کې جوړ کړي. نو زما هیله به دا وي چې دوی مکاتب خلاص کړي. ولې افغانستان فقط پر نارینه باندې نه دی جوړ؟ ښځو نارینه دواړه باید مکاتب ته ولاړ سي، باید درسونه ووایي، باید ډاکتران سي، باید انجینران سي، باید افغانستان راتلونکي فکر وکړي. اما چې څونه زه پوهېږم طالب نه غواړي چې افغانستان دې جوړ سي، ولې که دی د رښتیا دونه اراده درلودله نو په مکاتب نن خلاص وای، نن به ښځې مکاتب ته تللی، درسونه به ورکولی، انجون به په مکاتب کې وای، درس به ویلی.
په درسي نصاب کې د تغییراتو په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې د بشري حقونو د څار سازمان په 2023 کال کې په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د هلکانو په ټولو هغو ښوونځیو کې چې ښځینه ښوونکو پکې تدریس کاوه، ښځینه ښوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي ښوونکي ګمارلي دي، او حتی په ځینو ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکي لا هم نه دي ګمارل شوي. اما طالب مشانو تل په خپل ویناو کې ویلي چې وګړي نه وازی د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو پیاوړتیا غوړي، بلکې د افغانستان په هانتونونو او تحصیلي ادارې به په اساسي ډول ورغول شي څو د دې بنسټونو کیفیت لوړ او له منل شوی معیارونو سره سم فعالیت وکړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
سنت ها و ارزش های متنوعی و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانکزای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر زده کړو بندیز ته یو ځل بیا توند خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د زده کړو د بندیز پریکړه د طالبانو د طبیعت خبره ده، نه د اسلامي شریعت. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلن هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د افغان انجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د طالبانو له خوا د انجونو پر مخ د زده کړو بندول د طبیعت کا د شریعت خبره. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی د جنوري پر 13 د اکسپرت ټولنیزې پاڼې په خوست ولایت کې د یوې دینی مدرسې فارغانو ته د خپلې وینا هغه برخه خپره کړې چې پکې د میرمنو او نجونو پر زده کړو بندیز ته توند غبرګون ښودلی.
په دې برخه کې هیڅ بهانه او دلیل نشته دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې د علم دروازې د ښځو او سړیو پر مخ پرانیستې وې. د همدې مسالې له امله نن ورځ ټوله نړۍ له موږ سره ښکیل ده او په همدې دلیل پر موږ انتقاد کوي. په کومه لاره چې موږ روان یو دا د طبیعت خبره ده نه د شریعت.
د طالبانو د حکومت دغه لوړپوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له ډلې د نیمایي 40 میلیونو پر وړاندې د طالبانو بې عدالتي روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې هغوی به د قیامت په ورځ نجونو او ښځو ته ځواب ورکوونکي وي.
چې د تعلیم موضوع ته د پای ټکی شول پکار دی چې د هر ولایت دوه علما یو بادیانت سپینځري دا راوړل چې د تعلیم موضوع د دوی په غاړه کې رول لري. هغه که تعلیم روا کوي روابي کوي که ناروا کوي ناروابي کوي ملت افغانستان به په دې باندې راټول شي. البته که چیرې داسې نه اوسي خو اوس تعلیم موضوع چې ده هغه د بل چا په لاس کې لیدلې ده د خارجانو چې هغه د سی په شکل باندې مستعملوي نو د سایر څه به موږ خلاصو او د ملت به هم په دې باندې چې دوی پاسله ایجادوي د ملت د حکومت تر منځ هغه پاسله به هم د منځه ولاړ شي.
په همدې حال کې د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلند هم په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدلو اندېښنه ښودلې او پر خپل اکس پاڼې په هرات ولایت کې د افغان میرمنو او جنو د غالی او عبدلو تصویرونو سره لیکلی دي.
زلماتون کې د افغانستان د هرات په ولایت کې د غنجونی د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې لزده کړو څخه محروم شوی دي او په بدل کې باید چې غالی ووبي. وینجلی راتول ما یو وازته پنځم ټولګي زده کړې کړې خو زما هله لا هم داد چې ډاکټر شم.
تر اوسه دغو دواړو لوړپوړو چارواکو څرګندونو ته په واک کې د طالبانو نورو مشرانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. احسان لاریوزی د امریکا غږ.
شماری از کارشناسان اقتصاد معتقدند که منع زنان و دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در نهادهای غیر حکومتی تا تأثیرات عمیق و جبران ناپذیر بر اقتصاد افغانستان گذاشته است. این کارشناسان استدلال میکنند که پالیسی های سختگیرانه طالبان در قبال زنان نه تنها بر عواید ملی کشور بلکه بر معیشت خانواده ها نیز تأثیر مستقیم دارد و میتواند فاجعه بار باشد. نجیبه خلیل گزارش میدهد.
زنان کم و بیش نیمی از نیروی کار و جمعیت اقتصادی افغانستان را تشکیل میدهند. آذرخش حافظی رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید که ممنوعیت زنان از کار میتواند صدمه جبران ناپذیر بر اقتصاد ملی وارد کند.
زنان و مهارت های معینی که دارن عرصه های را مدیریت و رهبری میکنند که مردان قادر به انجام از اون نیستن و خلق هر گونه محدودیت و اعمال فشار بالای زنان و حذف از و از نظام تعلیمی و همچنان از نیروی کار که به اقتصاد ملی صدمات جبران ناپذیر وارد میکنند.
با گفته حافظی کشورها زمانی به توسعه اقتصادی میرسد که از تمام نیروی بالقوه کار از جمله زنان استفاده بهینه کنند و در چنین حالت زمانی که زنان در جامعه درآمد پیدا کنند میل نهایی به مصرف افزایش پیدا میکند، وضعیتی که به صورت کل سبب افزایش تولید کالاها و خدمات بیشتر در جامعه میشود. ستیون رودریگز مسئول برنامه انکشافی ملل متحد برای افغانستان تاکید میکند که ممنوعیت بر تحصیل دختران و زنان افغان باعث کاهش تولیدات ناخالص داخلی افغانستان میشود.
The best estimates we have currently come from UNICEF.
تخمین هایی که ما در حال حاضر از یونیسف دریافت کردیم این است که محدودیت بر رفتن دختران به مکتب بعد از صنف ششم سالانه حدود 2.5% از تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر آنها تخمین کردند که اگر 3 میلیون زن و دختر پس از ادامه تحصیل وارد نیروی کار می‌شوند می‌توانند 5.4 میلیارد دلار به اقتصاد کشور کمک کنند.
هدر بار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر پالیسی‌های طالبان را نقض تکان دهنده حقوق بشری و فاجعه اقتصادی می داند.
فارغ التحصیل شدن دختران از دانشگاه ها و تبدیل شدن آنها به نسل بعدی، مهندسان، دانشمندان، حسابداران، کادرهای علمی و کارشناسان قطع شده است. یک کشور بدون موجودیت زنان در این نقش ها نمی تواند به پیش برود.
در همین حال میرویس بلخی وزیر پیشین معارف افغانستان نیز ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران را در عقب ماندگی جامعه تاثیرگذار می‌داند.
بخش مهمی از در واقع ظرفیت زنان را در حوزه اقتصادی ما نه تنهایی که در نظر نمی‌گیریم بلکه سرکوب می‌کنیم و این باعث میشه که افغانستان از لحاظ اقتصادی هم تأثیرات منفی ناشی از محرومیت مکاتب را تجربه بکنند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های جدی بر تحصیل و کار زنان اعمال کرده است. طالبان این پالیسی‌های سختگیرانه در برابر زنان را مسئله داخلی افغانستان خواندند و می‌گویند که حقوق زنان مطابق شریعت تأمین شده است. اما گزارش‌های متعدد ملل متحد و نهادهای حقوق بشری حاکی است که سیاست‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران در عرصه‌های مختلف پیامدهای عمیق بر اقتصاد ملی و زندگی مردم افغانستان داشته است و ادامه چنین وضعیت می تواند موجب ایجاد تشدید بحران فعلی اجتماعی و اقتصادی در کشور گردد. نجیبه خلیل، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای آمریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های انکیش لینک و سایفن شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن انکیش لینک اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و انکیش لینک را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
د نجونو پر تعلیم د طالبانو له محدودیتونو سره جوخت ځنو بنسټونو د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړې ده. د نجونو د ثانوي زده کړو د ممنوعیت نه څو باندې درې کاله تیریږي او اوس هم ځینې نجونې په دې لټه کې دي چې د زده کړو د بدیلو لارو په موندلو سره د علم په زیور سمبال شي. ځینې استادان په دې باور دي چې د ستونزې یوه حل لاره همدغه آنلاین خوانځي او کورسونه دي. نور جزئیات د احمد شکیب په ریپورت کې ګورو او اور.
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې 1.4 میلیون انجونې په تعلیم د طالبانو د محدودیتونو له کبله اغیزمنې شوې دي. د طالبانو په حکومت کې انجونې او ښځې د ثانوي او پانتون په سطح د زده کړو له نعمته بې برخې دي. د دې ستونزې د حل کولو په موخه یو شمیر بنسټونو نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې ده. د آنلاین زده کړو لپاره انټرنیټ ته لاسرسی مهم دی او دا هم یو حقیقت دی چې ټول نجونې او ښځې نشي کولای چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري. د ګالب د څېړنیزې ادارې احصایې ښیي چې په 2022 کال کې یوازې 6% ښځو په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی درلود. پښتانه دورانې د آنلاین خونځو د شبکې مشره ده چې په افغانستان کې خوځو او نجونو ته د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. میرمن دورانې وایي چې کورنۍ کولای شي ورسره تماس ونیسي او دوی به همکاري وکړي.
څوک چې په فامیلی کې انجلۍ لري هغه عمومي موږ ته یو ایمیل کوي، یا د لرن ویب سایټ د لارې از ما ایمیل پیدا کړي، ماته ایمیل کوي. یا ډېر خلک داسې چې په فیسبوک کې ماته میسج پرېږدي، از ما ټیم یې ګوري، هغه بیا موږ دا انجونې چې دي په خپل آنلاین صنفو کې شامل کړو.
د آنلاین صنفونو سربېره د پښتنې دورانې اداره د هیواد په 4 ولایتونو کې 6 ښوونځي لري چې سلګونه نجونې پکې سبق وایي. د خونځو او پونتونو استادان آنلاین زده کړې یو موقتی حل لاره بولی، ځکه چې د دوی په باور هغه اغیزمنتیا چې په وزیر ټولګیو کې وي په آنلاین کې نه وي.
مخصوصا په فامیلونو کې چې دلته نارینه ډېر تعلیم یافته وي، باسواد وي، د ټکنالوژي سره بلد وي، د نړۍ د انکشافات سره بلد وي، دوی کولی شي چې خپل خویندو میندو او لرګانو سره په دغه برخه کې کومک وکړي او مرسته وکړي ترڅو چې دوی په صحیح توګه د آنلاین د زده کړو نه صحیح استفاده ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساینسي او فرهنګي ادارې یونسکو راپور ورکړی چې په لومړنیو ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو نوملیکنه په 2019 کال کې د 6.8 میلیون څخه په 2022 کال کې 15.1 میلیونو ته ښکته شوې ده.
51% جامعه از درس و تحصیل دور ماندن، کار کردن نمیتونن، بیرون رفتن نمیتونن، اکثرا افسرده شدن، دست به خودکشی زدن، ازدواج های اجباری و غیره بعض از مثال ها است. اما بدترین ای است که جامعه ما، افغانستان، نسل های آینده افغانستان تروریست تربیه میشن.
د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي ملالۍ یوسفزی بنیاد وایي چې اوس مهال 2 میلیون افغان نجونې له ښوونځیو محروم دي. یوسفزی په اسلامي نړۍ کې د نجونو تعلیم کانفرنس ته چې په ورستیو کې پاکستان کوربه و، ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو په کې د نجونو ثانوي زده کړې ممنوع کړې دي.
په افغانستان کې د نجونو ټول نسل د خپل راتلونکي څخه محروم شوی دي. دا غونډه به خپل مخه ته ورسیږي که موږ د افغان نجونو په تعلیم خبرې ونه کړو، ځکه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې شپږم ټولګي پورته ټول نجونې د تعلیم نه محرومې شوې دي.
همدې محدودیتونو او بندیزونو ته په کتو ملاله یوسفزی د اسلامي هیوادونو د مشرانو څخه وغوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورنه کړي. د طالبانو د حکومت نه څه کم 4 په تیریدو دي، خو دوی په دې بریالي شوي نه دي چې د نجونو د تعلیم په اړه امر رسانی جاری کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
جرمني کې یو میشت افغان کډوال د کانکور آزموینې د چمتووالي لپاره داسې یو اپلیکیشن جوړ کړی دی چې افغان ځوانان پکې د کانکور لپاره پوره تیاری کولای شي. هیلی اسد له جرمني څخه پرې دا ریپورت لري.
کانکور ازموینه هغه چې در ډیرو لپاره د بخت کړکۍ پرانیزي. افغانستان کې هر کال لږونه زر ځوانان د کانکور ازموینه ورکوي او ډیر شمیر ځوانان د لیسې له دورې د دغه ازموین لپاره تیاری کوي. قاسم په یو شمیر لویو ښارونو کې د کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکزونه موجود دي، خو د لرې پرتو سیمو ځوانان بیا له دې اسانتیاو بې برخې دي. دلته جرمني کې میش یو افغان ځوان د کانکور ازموینې د چمتووالي یو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی دی. د افغان ځوان چې د سافټویر انجینر دی وایي خپل رسمي کارونو وروسته یې څو پر لپسې میاشتې د دغه اپلیکیشن جوړولو لپاره هلې ځلې کړې دي.
د افغانستان په اکثر محصلین دي اطرافونه دي چې په اطرافونه کې هلته د زده کړو زمینه نه ده برابره، هلته کورسونه نشته. مثلا دوی نشي کولی چې هلته د تعلیم مرکزونو ته لاړ شي، او دوی د اقتصاد له پلوه هم دا توان نه لري چې مثلا دوی کارونو ته لاړ شي، هلته اتاقونه ونیسي او دوی هلته درسونه ووایي. نو دا اپلیکیشن به د هر افغان کور ته ورځي، او دا به دوی په قریو کې دي که دوی په ولایتونو کې دي، دوی ټول کولی شي په خپلو ګرځنده تلیفونونو کې انسټال کړي او دوی درسونه پکې تمرین کړي.
خغلی منصور جهان تر اوسه په دغه اپلیکیشن کې شاوخوا 3000 سوالونه ځای پر ځای کړی دي، او په خبره چې غواړي دغه اندازا 2000 سوالونه ته ورسوي.
په دې اپلیکیشن کې تقریبا د کانکور کې کوم سوالونه راځي د ټول مضمون په دې کې شامل دي، او دا سوالونه زه په خپل دلته مثلا کتابونه نه لرم د کانکور د لیمالت دوه ویونه دی وي به مختلفو کورسونو نه اول جستجو کوي چې کوم کتاب مفید ده، بیا کتابونه خریداري کوي، بیا دوی په خپل کور کې د څلور جوابو په شکل دا ټایپ ای بیا سوالونه ماته لیږي، بیا زه سوالونه چې زه په اپلیکیشن کې ځای ځای کوم اپډیټ کوم.
کډوالی که څه هم د افغانانو د ژوند یو ترخه تراژیدي ګڼل کیږي، خو په همدغه کډوالۍ کې یو شمیر ځوانان بیا د وطن د ډیرو دردونو درمان ګرځي. منصور جهان وایي له کانکور اپلیکیشن سربیره یو شمیر نور کارونه هم په نظر کې دي.
د کانکور پرو همدا اپلیکیشن دی چې د دولسم سم فارغان یا لسم یو لسم سم شاګردان چې دوی کانکور ته آمادګي نیسي یا غواړي چې په دغه پروسه باندې پوه شي، دا اپلیکیشن ما جوړ کړی ده چې تقریبا د دې کارونه مې تر اوسه بشپړ نه دي. زه په راتلونکي کې غواړم چې په دې کې د امتحاناتو برخه هم جوړه کړم، او نور سوالونه هم اضافه کړم چې شاوخوا هر مضمون کې زر سوال یې کم از کم.
د دغه اپلیکیشن د استعمال لپاره په دایمي توګه انټرنیټ ته ضرورت وي. د خغلی منصور جهان په خبره چې تاسو یوازې یو ځل د انټرنیټ استعمال ته ضرورت لري چې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او نورې په نورمال ډول وکاروئ. هلی اسد د امریکا غږ جرمني.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه استادې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته، او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان می‌رسد، ولی شما می توانید که اخبار و مطالب مربوط به افغانستان، ایالات متحده و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. شما همچنان برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما را می توانید که در چینل 469 شبکه محوره یاسد بیننده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.